سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمله نه ته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 838 افغانان د وري په 1/3 او 1/3 د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راوختل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ته معرفي شوي دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د تراګري ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلی اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی راډیو خبرونه ته غواګیست د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ یو جرګانند د اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کوو خو اوس یې یوې موافقې ته رسیدلی چې رایو ته سره کښېني که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 18.4 میلیارد ډالره مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنګټن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي که چېرته په استاذ جرګه کې موافقه او شوه پریکړه به مشرانو جرګې ته راجع شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوې او ولسمشر بایدن ویلي چې دی به بیا سمدستي لاسلیک کړي او ورسته خبر دا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ورځې مخکې خپل لومړی لوبه له ایران سره 3-1 ګول بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 18 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوي چې د اپریل په 28 به پای لوبه وي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه لته لوستلی شئ سر مطلب مودای چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزې پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړي جونې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي نو هیله مند یم چې دغه خبرې په مثبت پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړي دي په دوی کې دوه ورونه دي د راپورونو په اساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کی او پیرون کی وایي چې اقتصادي خنه ده
اته دې مړې جوړي په شي موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوښه وکونه دي موږ سره ځکه زموږ زلونه ټول مات دي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین یو 12 کسیزه پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره د جنودو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي دي نوموړی وایي دا پلاوی د اپریل په 14 کابل ته رسیدلی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلی وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلې له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیز پلاوی د افغان جنو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیس کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي او د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحشوې پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې پر ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وی پڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې پر ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه خبر کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی شودل شوی او رسنیو هم پر دغه اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له عملی په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 853 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستيال ډایریکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نوي. نو موري زیاته کړه چې د انساني خواخوږي په بنیاد یوازې هغه ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړني درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستيال ډایریکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روختونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروزہ بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس ادر روز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بن دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلې راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید راپریدي هر قسم بیمار او باید په دی ویزو ورکولو کې اوارای راولي چې څوک اپلای کوي ویزه ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
والنه باندې هډا ټکی دارا پرېږدي چې ملکه کومه حالاتو کې عام مریض نشي راتلای. شکر والا بېخین را پرېږدي جاري علاجو ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته به صبر کو وس هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په شتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا. فرحات شنوارای مشال ریډیو خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه 15 ځوانان د طب له پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوې. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهال او معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 22مې دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال روډي ته وویل
لکه مونږ یو غدا کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسونه دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټرو سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو بهارو لزر مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو لس مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا خزنو ته همداره کم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې خزنه ډاکټرانو ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستری وکړي دکترا وکړي تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مینه شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلی. دا کیسه شین میلمستون نومیږي چې په خبرې د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ او یوې امریکایي خبریالي د اړیکې خواګه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې ځکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردن.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام، خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ما ته یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډېری داسې لیکوال وو چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
دا کیسه د وی وړې انجلۍ په اړه ده چې پلار یې په مزار شریف کې بهرنیو خبریالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبریالې مېرمنې سره ملګری کیږي، له بازار ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي مېرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
مینه وایي دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلۍ اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
ځوانان بسیار کم میبینن.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه 14 میاشتنی وه چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه. بیا په 2015 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ور بشو کابل ته، په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی آزادی رادیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتی ونو اخیستو ته زړه نه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه ټیټه شوې او ان ما پریکړه کړې چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنم بیخیه می کاروبار اعلان.
د تازه ګلانو او زینتی ونو یو بل پلورونکو غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال راکې نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څو کال کاروبار بیخی نشته. خلک ډیر نیالګی نه اخلي. ځنې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي.
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخله تر لسو پنځه شپږته ونې نالول مې اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم. بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و. څه کال متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانېدلی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو افندی وویل
حتی د یو مړی ډوډۍ پیسې موږ لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو، نو فعلا لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره، ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
ورزو نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شت لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالې او یو سیرلی ورکړی دی. په نورستان کې دار پسرلی منیا او اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون غړې دودیزي لوبې ترسره کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلی منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکي لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالې وستایل کیږي. د تیرو کلونو په څیر څو کال هم د پسرلی او اخترېزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یوشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وې. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي د ترسره شو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غش لوبه یو وشتمنو ترمنس د اختریز او د امنیت او سولې په نامه دا لوبي لاري ته چول شو یو د کلیوالو او د شورا د خوانه ودان په نوم باندې یو ټیم دا جام وګټل. نورستان کې په سډیر نوم لري نو په سو ور سره نور نغدي انعامات ورکړې شو. نو
هغه وای که څه هم چې پر لپسې باران د لوبو لیدلو ته د راتلونکو کسانو په شمیر بد اغیزه کړې وه، خو بیا هم لوبې په ښه ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې.
پنځو پورې نور لوبې هم یو د منډو لوبې وو، یو د غشي نښه ایشتلو لوبه وو، یو د غشي لرې ایشتلو لوبه وو، یو د کاڼي ارتولو وزني کاڼي ارتولو لوبه وو، او بل د سترګو پټولو سره یو ساحې پورې چې څوک ضرور رسي دغه لوبې کلیوالو لوبې نورستان کې خصوصا د دې غشي لوبې مینوال ډېر دي. نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې اوس پای ته ورسېده.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپل فیسبوک پاڼه او واتس اپ ګروپ کې د دغلو بو پای ته رسیدلو او بریالي لوبډلې ته د ډالی ورکولو خبر نشر کړي دي. د خلکو په وینا چې یا د لوبي ورته ل پیړیو په میراث پاتې دي او په تر سره کولو کې لېبې خو خپل دودونه ژوندۍ ساتي او لبل پلبه د ساتيري وسیله هم ده.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زابل منان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه یو زړه څه جوړ کړی او څه دوه د تاسو باندې کار پر پیل کړی دی. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسیدلې د بیا د غشي دی او منځله تر وتلې دي دا ټول د تو بو سی لا بو د شام یو نو نو مسول چې روان کوم سره پیدا نه لور د دفاع د خدا هله چې هغه د تورغه دی جوړ کی او بل دلته موږ من ځکا چې ډیره سخت غلی او د عرامونو سیندي د من ځکا خلک ډیر سم ته ډیر سوي دي دا موږ د خوښه له بهر نه مشاتو چې دلته راجل چې او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې دې سیستم ته یې ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي، او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یوې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي، او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زیرو مځکه موږ په دغو څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به ووري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي. په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته ښکارېدله ما او ډیر ښه حسن مې وو. ژه مانه ششوره کړې ده، دا دوه درې کالو کې زما سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دې هم نشوم وړای، حاله ژر شه لاس را کوه لکه
هو امې نه ویل چې نه ژم نه یې کې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخ کال د دی ولایت په 1400 ولسوالیو کې کوکنار کله سوی او دوی د ویجاړولو عملیات پیل کړی دي. سخ کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوی دی. دا هغه ولایت دی چې له 1400 شمسی کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دی. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوی چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شینډنډ، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندهجان د هرات له هغو 1300 ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښې کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه 2 ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د همد میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1400 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دی. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی یې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او و کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیې قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي، په لیکلي بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اروا په هن وای چې ډیرای بې کور او د خپلوانو لمنې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیل وسوسې پیدا کیږي چې ورسته دا وسوسې په جوړ خپکان اوړي. دا چې معتادین معمولا لسړول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ سمرسته کولای شي، په دې اړه مو اروا په محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتل چې اروا پوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځان څخه لري وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لري کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي
د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیایی مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغه خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي. هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دې دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان تنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید د دینه چې د خپل معتادینو څخه لری ژوند کوي، لوګونه نفرت کوي، باید دغه حمایت وکي، لارخونه ورته وکي، او حتی همدلی ورسره وکي، زمينه ورته برابر کړي چې ته واکان چې ته مریض یې، ته مشکل لري، نو باید تاسو موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانو هم د حل د لارې چاره یو ډیره مهمه لار ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. خوست ولایت اوسیدونکو شکر الله ل 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشي موادو د پیسو برابرولو لپاره غلا او تلاس واچوه. شکر الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشي ډیر بدرنګ کړی. دا چې شکر الله د اتحاد له عمله نور لسړ او ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ قوارو
نشینه مخې ماخ سبق ویل سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار من کولو 15 کال کې چې زه نشا کوم، نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما به ډیرس کول، ځکه چې مرګری جو براغه خامخ به مې یو تر ټکاو، بیا مې بل راغه بل مو تر ټکاو، په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول، بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو تر تر سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول حالت زخ پلا کسونه چې درخاره کوم، زه ډیر خایسته کار دل ما ډیر خو خصن مې و چې ما نشه شروع کړی دا 2-3 کال کې دم زما سخت روکلم شي شوکول او رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا ځکه چې دا نه شډر بد شاید ډېر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا ځکه چې چارج نه مې سه خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شوخ راغله د شما د 15000 وانه شای ما په 3000 پي مر کړی دا د شي وخر مې راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکانو باندو بس ما خرڅ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شو پیسې بنه ور سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډا کورونه څوک منه پیدل بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړل په ځنګ به میرا وغړ بس ما به شاته خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شیم خرڅ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر و نشي هغه ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای کنه ما به دا کوم ارزانه شای نه ورکاو سلنګ کې چارس نشه ډېر بغیرته شاید انسان بغیرته کوي بغیرته کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشه کې خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کومه خو من نشه نه وکړ زبر ډیر تاریخ په کور کې نه شوم پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ هغه قتل جنجال مم کړی دا جنگ مم کړی دا ډیر مې کړی دی بهجات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتالو ته رسولې دی او یو ورکه مې ویلې و چې پازې نیمای کارت وا برته 12 ټکه وګاند ډاکټرانو دا یو غټه پیغه ما وکړل چې بو بیان نه واتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډیر زیات خپاو چې موږ ورته لو بیا زو به خلما ا جنجال مندر غټ کړل دا هم د نشه خلاص کیږي چې ما سره نشانه وا او یو ورکی ډیر تیز خبر را وکړل چې کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مو ویلو بیا زور الله سمونی ولا مرای وسلم دا بل ډور ته مشر ورته او دا بشر مشر ور ډیر سخت سخت ویل ما دومره سخت سخت ویل چې به هیڅ زیات هغه ول را پزړل سی کنه به هیڅ زیات سخت ویل ما نشادر بل شاید ځکه چې نشکه هیڅ وګوملار نه درخې او هیڅ وګوملار نه درکې او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کړي او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کړي دکه چې خپل ډېر یارانو دوستانو لرو تر زمن لرو ټول پاربو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړي دا و نشاس مې کړي دا شروع کړي دا زنه پرمختګ کولای شي او مرګره نشم پیدا کولای او شپه مرګره دغه شمه په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې او تاسو راز نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوبې دی نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چی هله زرکه و پورته سه همدا مو وخت چې وتختو کنه ملکیو. اکبر نه پوهیږي چی څه پیښه سو او ولی باید وتختي. هغه دی چی د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه جسیل را گئی.
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پیدا، سو خوبتم نپریدی، سوم را خوی دشوام، او تا راویخ کنم.
ایده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زانونو باسو.
سم بلا را گلا چی زانونو باسو.
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو.
ڈیری
گی حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگی می در دوال چیزا لزایا نشم خوزیدالای خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
کچه دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخونیش گیسیل را گی اور واغ واغ جنت گولت نتشوی یارا اللہ را اوپوی اولا ناس را گا ور رای ار او اولا اولا
خسی واغ خسی تا داری تلویزیون آواز جکا تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسف پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز جکا و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی ده یادوانه برده چی ده زانی تاوانونو پلار که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چی پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایی چی ده دوی روغتونونو تا تروسه پوری ده 200 متادینو مړی رسول شوی دی د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وسیده هغه سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځیده
نو چې په زړه کې راوګرځیده نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نہ پویا سب چمڑ بھائی کبجوت خدا بے وسلی مور دعا قبلک اس محسوی را وسط
خزے زو تا غ وقت لا بد برغ شلو چ زوی مو پوڈری شو زبا استاد یا غ وقت لا مڑو
تو ورس بھیا وش پا خانہ کے معلومات وک کے دای سی چی د مرگ جوان درک بھیا معلوم سی
سمدا ہم دا اس ورزم
خدا ایستا خوارت په وس پرتی خدا ایت خوش مجله وطن څه د نشه تغر ټول کې خدا ای هغه خلګ امر کې چې دا غم لرل نه شي بلاوی کری او یا ای جوړوي
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان
د زهرو کاروان
زانګړې
ಶಿರ್ಲರಿ